אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה جمهور رئیس احمدزی وایی چه د سول پرته اقتصادی وده ناممکنه ده. ترکیه عراقی کردانو ته اجازه ورکړی ده چې په کوبانی کې د داعش په ضد مبارزه کې ګډون وکړي او د اندونیزیا نوی جمهور رئیس لوړه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د راتلونکو هفته په شروع کې د امریکا او افغانستان ترمنځ دفاعي تړون باندې د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې بحثونه پیل کیږي. د ښځو د چارو وزارت ویلي دي چې د پولیسو په قوې کې دي د ښځو شمیر زیات شي. خو د دې او نورو مسلو نه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی تیره شپه په ارکی د جنوب د څلور ولایتونو له قومي مشرانو سره په کتنې کې ویل چې د جنوب څلور وړو ولایتونو په تیره یو لسیزه کې ډېر قرباني ورکړي دي او ګڼ شمیر مشران او دینی علما یې وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی قومي مشرانو ته ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول افغانان سره یو موټی سي او اجازه دې نه ورکړي چې د افغانانو وینې د پردیو په لاسو توی سي. شاغلی احمدزی ویل چې اقتصادي پرمختګ له سولې پرته ناممکن دی. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی دی چې افغان ولسمشر په دغه کتنه کې د کندهار، هلمند، زابل او روزګان قومي مشرانو ته ویل چې له ملي یووالي پرته د افغانستان د خاورې ساتل ګران کار دی. هغه ویل چې افغانان باید یو بل ومني او د اتفاق او یووالي له لارې خپل هیواد آباد کړي. شاغلی احمدزی په داسې حال کې د سولې د ټینګښت وینا وکړه چې لا هم د نوي ولسمشر د سولې تګلاره نه ده اعلان شوې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې لپاره د سولې عالی شورا تاسیس کړې و چې د مسایلو د شنونکو په باور دې شورا هیڅ څرګنده لاسته راوړنه نه لرله.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې هغو اشخاصو او ادارو ته چې د کابل بانک په قضیه کې د ځینو تورنو کسانو ضمانت کړی و وخت ورکړ شي چې دغه کسان لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د لوی څارنوالۍ نطاق بصیر عزیزی نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه برخه کې جدي اقدامات په پام کې نیول شوي دي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه که چیرې ضمانت کوونکي د کابل بانک په قضیه کې تورن کسان چې دوی یې ضمانت کړی و لوی څارنوالۍ ته حاضر نه کړي، قانوني عمل به ورسره وشي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه چې د کابل بانک په قضیه کې د تورنو 19 کسانو له ډلې نه تر دې دمه 8 تنه نیول شوي او پاتې کسان تښتېدلي دي.
ولسی جرګې پریکړه کړې چې د بلې اونۍ په سر کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر سر د دغې جرګې په کمیسیونونو کې بحث پیل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر ځاځي وطندوست نن د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت دوه ورځې مخکې ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا او د افغانستان او نوټو د سازمان ترمنځ د امنیتي تړونونو متنونه سپارلي دي. شاغلی وطن دوست ویل د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو په کمیسیون کې د یک شنبه په ورځ فیصله وسوه چې متنونه زیات دي او په دې اونۍ کې دوی ځینې قوانین او نور مسایل په خپل اجنډا کې درلول. نو ځکه راتلونکي یک شنبه یوازې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون متن څېړي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې د خپل کار په دویمه ورځ دا دواړه تړونونه لاسلیک کړه تېره شنبه یې د بحث لپاره پارلمان ته ولېږل.
د افغانستان جمهور رئیس به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د امریکا غږ دیو رادیو سره په مرکه کې داسې ویلي دي.
د افغانستان نوې ولسمشر جلالت ما ډاکټر اشرف غنی احمد زی په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله پاکستان ته سفر وکړي، ولې تر اوسه پورې په مشخص تاریخ باندې توافق نه ده شوی.
په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د چین ترمنځ د اړیکو په موضوع د جوړ شوي کانفرنس په موقع د افغانستان سفیر ښاغلی جانان موسادی وویل چې په افغانستان کې د ملي وحدت پر اطلو سره به مونږ وکړی شو چې د پاکستان سره د اړیکو نوې دور پیل کړو. ښاغلی موسادی ویلی دي چې پاکستان او افغانستان دواړه د یو ډول ستونزو سره مخامخ دي او هیله ده چې دواړه په صادقانه او عملي ډول کار وکړي چې دغه ستونزې حل شي. خاغلی موسازی وی چې پاکستان منګ د پاکستان دولتي ادارو سره همکاري ته تیارو او دا همکاري به د ډیورند د کرخې په حق له هم وي. په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو د ودې په موضوع غونډه کې د افغانستان، پاکستان او چین دولتي مامورینو، ډیپلوماټانو او کارپوهانو ویناوې کړې دي. د افغانستان سفیر غونډې ته دا هم ویلي دي چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي تړون باید ګاونډیانو ته اندېښنې وانه چوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. ترکیه وایي عراقي کوردانو سره مرسته کوي چې سوریه ته داخل سي او د کوباني په ښار کې د کوردي جنگیالیو ملاتړ ته ځان ورسوي. کوردی جنگیالی د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد په جنگ اخته دي. د ترکیه خارجه وزیر چې نن د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته د پېشمرګه قواو سره د مرستې پاک له خبرې کولې په دې اکلې نور جزئیات ورنکړل. د دا اقدام نه یو ورځ مخکې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي و چې ترکیه به کوردی جنگیالیو ته وسلې ورنکړي او یې ویل چې دغه جنگیالی د کوردستان د کارګر ګوند سره مساوي دي. ترکیه او امریکا دواړه د دغه ډله تورستي ګروپ بلی. همداشان د امریکا بړونکو الوتکو پرون د یکشنبې په شپه په عراق کې د کوردي مقاماتو وسلې، نور جنگي مهمات او طبي مواد د هوا نه د عراق د کوبني په ښار کې کوردي جنگیالوی تور واچول. لوړرتبه مامورینو خبريالانو ته ویل چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ ښاغلي اردوغان سره په خبرو کې ویل چې وسلې به پوځ د هوا له لارې کوردي ځواکونو ته ورورسي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. استرالیا به د خپل خاص قوی 200 عسكر ډیر زر عراق ته ولیږي چې د اسلامي دولت د وسوالو په ضد جنگ کې د عراق امنیتي قواو ته مشوري ورکړي او همکاري ورسره وکړي. د استرالیا جنگي الوتکې په منځني ختیځ کې د امریکا پر رهبرۍ په نړیوال ائتلاف کې شامل دي او د وخت یې لا په عراق کې په جهادیانو باندې بمباری کې برخه اخیستې ده. د استرالیا خارجه وزیر ویلی دی چې دغه خاص قواو به د عراق د مرکز سره چې سوني جهادیانو ورته خطر پیښ کړی دی مرسته وکړي.
I have finalized agreement for a legal framework to enable our special forces to be deployed here to advise and assist the Iraqi government.
ما د قانون سره سم موافقه وکړه چې د هغې له مخې به خاصې قواوې هلته واچول شي چې د عراق د امنیتي قواوو د قابلیتونو په تقویه کولو کې د عراق د حکومت سره همکاري وکړي او سملاسي به ورته مشورې ورکړي. اوس دا زمونږ د اردو کار دی چې پرې کوو کې چې کله زمونږ دغه خاصه قوا په عراق کې ځای پزی شي نو سر د وسنه دوی اقدام کولای شي. یو تازه سروې ښیي چې زیاتره استرالیان د کانبیرا د دغې پریکړې ملاتړ کوي چې عسکر او جنګي الوتکې عراق ته لیږي چې د اسلامي دولت د قواوو مخه ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نایجیریا کې نور ایبولا نشته. د لومړیو پیښو نه 24 ورځې وروسته په نایجیریا کې د ایبولا بله پیښه نه ده لیدل شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان نماینده ریو ګاما نن وویل چې دغه پرمختګ یو فوق العاده کامیابی شي. په نایجیریا کې 40 کس ایبولا نیولی و او 8 کس مړه شول. تیره اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې په سینګال کې د ایبولا د ویروس لمن غونډه شوی او نور دغه ویروس نسته. په عین حال کې د لایبیریا جمهور رئیس الن جانسن سرلیف ویلي دي چې د دغه مرض د بیا پیدا کېدو د مخنیوي لپاره چې د 4000 نه زیات خلک وژلي د روغتیا په بنیادي برخو کې دي شسمه پنګچونه وسی. د لایبیریا جمهور رئیس د واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي چې بین المللي ټولنې د سست اقدام له کبله د دې په ملک کې د ایبولا مرض په ډېرې چټکۍ خپور شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د انډونیزیا نوی جمهور رئیس جوکو ویدیدو نن د دوشنبه په ورځ په جاکارتا کې د وفادارۍ لوړه وکړه. د فرنیچرو د دغه 350 کلن پخوانی صادرونکي د لوړې په مراسمو کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په شمول د نړۍ عالی رتبه رهبرانو ګډون کړی وو. خاغلی ویدیدو چې په جوکووی مشهور دی د جولای په میاشت کې د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. د لومړنی جمهور رئیس دی چې د انډونیزیا د سیاسي او نظامی مقاماتو سره هیڅ ډول ارتباطات نه لري. د لوړی دغه نننی مراسم هم دغه دا څرګندوي چې دا اول ځل دی چې په انډونیزیا کې راسن د خلکو لخوا یو منتخب جمهور رئیس قدرت بل منتخب جمهور رئیس ته سپاري.
کبنیونکو، کارګرو، بزګرو، موټروانانو، عالمانو، عسکرو، پولیسو، مسلکي او کسبکارو خلکو، تاسو ټولو ته وایم راځي چې ټول اوجه پوجه د بل سره په ګډه او ښه سخت کار وکړو، ځکه دا یو تاریخي شیبه ده. موږ باید په ګډه کار وکړو، باید کار وکړو.
خلک د جاکارتا د ښار خواوشاته غونشوي وو او جمهور رئیس وینانه روسته خوشحالی کولې.
جنوبی کوریا خبرداری ورکړی دی چې په سرحد کې د نشتې نه پاروي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت نه تحقیق منځي کونکو د دوشنبه په ورځ ویل چې جنوبی کوریا پیونګیانګ ته خبرداری ورکړی دی چې سمدستي دی د بی غور نظامی پارونی بندې کړي. کیم مون سیکو دا سی ویل سموج پاوچ په ټول سرحد کې د شمالي کوریا فعالیتونه په دقت څاري. موږ هم دغه راز د شمالي کوریا د اردو د نورو پارونو جواب ته بيخي تیار یو. د پارونې تاوتریخوالي زیاتوي او دغه فعالیتونه د نظامی موافقې نه سرغړونه ده.
د نایجیریا یو چارواکي ویلي دي چې د خوونځي د هغو جنکو خوشې کول به سبا ته په چاد کې شروع شي چې بوکو حرام تښتولی دي. د نایجیریا د جمهور رئیس دوین اوکوپی د عامه روابطو د چارو یو والي رتبه سلاکار د امریکا غږ راډیو ته ویلي دي نه پوهیږي چې مذاکرې به څومره وخت روانې وي، خو په هرې برخې کې خبرې ادامه لري. بوکو حرام د اپریل په 14 د ملک شمال ختیځ پلو ته په یو لري پراته کلي چیبا کې د متوسطه خوونځي قریب 270 جنکې وتښتولې او 50 جنکو وکړه شو چې د بند نه وتښتي، خو د 200 نه زیاتې تر اوسه پورې بندیان دي. بوکو حرام او د نایجیریا حکومت د جمعې په ورځ د چاد د جمهور رئیس ادریس ډیبي په وساطت د خبرو نه وروسته په اوربان موافقه وکړه. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راجونه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د ښځو د چارو وزارت ویلي دی چې د پولیسو په خوې کې د ښځې پولیسان ډېر شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روان کال تر پایه پورې به 15,000 پولیسان موجود وي او د افغانستان جمهور رئیس به په راتلونکو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. خو د دې نورو مطالبو نه مخکې سپورتي خبرونه اورو. متي الله صاحب نوې خبرې سړي.
نوی خبر درې خبرونه چې ما اوموندل هغه ټول د افغانستان د کرکټ باره کې دي.
ښه،
د فوټبال تازه خبر نو او د نړۍ خبر نو هم روان دي، خو د افغانستان اوردن کې پر داده چې دا وخت په داخل کې خپل افغانستان کې لوبغاړي لګیا دي په دوه میدانونو کې د کرکټ څلور ورځنۍ لوبې کې. چې افغانستان کې په لومړي ځل باندې د څلور ورځنۍ لوبو یوه لړۍ پیل شوې ده. د بندي امیر ټیم د بوست د زون سره نن لوبه دویمه ورځ وه چې 318 منډې وکړې او لوبغاړي نور حق ملک زی ډېر ښه لوبه وکړه او 150 منډې کړې دي. نو بوست چې دی خپل نوبت کوي، 150 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځلی دی. د دوی به سبا په درېیم ورځ خپلې لوبې ته ادامه ورکړي. دا لوبې به څلور ورځې دوام لري او هر ټیم به دوه ځلې روانه ده. سپینغر خپل نوبت کړو 200 رشتي کړو، به میسانک ته نوبت ورکو هغه فقط 115 کړی. بیرته سپینغر راغی 220 منډې کړی دی، هغه لوبغاړي سوځېدل دي. نو لوبه دلته د سپینغر په ګټه روانه ښکاري. بل خبر د بجانې د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو ان الکان ورته وو، دا غوی ټیم تلې د قطر ته. قطر کې د آسیایي سیالیو لړۍ پیل کیږي چې هغه کې به قطر، کویت، ایران او هانګ کانګ د 14 کلنو کرکټ لوبغاړو لوبې کیږي. نو دا یو خبر د افغانستان لپاره. بل بیا د هغې نه لږ زیات عمر 19 کلن د کرکټ لوبغاړي چې دي نه دوی لاهور ته تللي دي. دوی په لاهور کې دي او خبر د خزیر دا راوړی دی هلته نه چې بلکې را کړی دی چې هلته د تمرینی لوبو په لړ کې د لاهور یو تکړه ټیم ته په شل ورځنی تمرین سفر باندې تللی دي. نو هلته د لاهور ښار یوې لوبډلې ته په 6 منډو ماتې ورکړې ده. وحید شفق، طاهر او ضیاء الرحمن اکبر ډېر ښه لوبه کړې ده. دوی به هلته او دوی به د نړیوال جام لپاره تیاری نیسي چې دوی به بیا ځي د هغې نه پس کویت ته او بیا به کویت کې لوبې کوي. نو دا یو سلسله روانه ده
د تمرینی لوبې روانې دي.
تمرینی لوبې روانې دي معلومه.
ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن د نشریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د بلې هفتې په سر کې د افغانستان او امریکا ترمنځ دفاعي تړون باندې د دغه جرګې په کمیسیونونو کې بحثونه پیل شي. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست نن خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت دوه ورځې مخکې ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا او د افغانستان او ناتو ټولنې ترمنځ د امنیتي تړونونو متنونه سپارلی دي. ښاغلی وطن دوست وویل د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون کې پرون موږ فیصله وکړه چې متنونه زیات دي او په دې اونۍ کې موږ ځینې قوانین او نور مسایل په خپل اجنډا کې درلودل، نو ځکه راتلونکي یکشنبه یوازې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون متن تر سیړنې لاندې نیسو. ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې د خپل کار په دوهمه ورځ د دواړه تړونونو لاسلیک کړل، تیر شنبه د بحث لپاره پارلمان ته ولېګل. که څه هم ولسی جرګې په دغو تړونونو لا بحث پیل کړی نه دی، خو د مخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو تړون چې امنیتی تړون یې هم یوه برخه ده په غوس اکثریت تایید کړی و. د ولسی جرګې اکثره وکیلان په دې نظر دي چې دا تړون به هم له ستونزو پرته تصویب شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس عبدالقادر ځاځي وویل له کومو وکیلانو سره چې هغه لیدلی دي، د امریکا او افغانستان ترمنځ له دفاعي او امنیتي تړون سره یو څه موافقت لري.
اکثریت یا اکثریت هم کورتونه وایي کوم تعداد وکیل صاحبان چې مونږ لیدلی دي په دا څونه وخت کې دوی د دې تړون سره یو څه موافقت لري.
دغه راز د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی هم په دې باور دی لکه څنګه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د ولسی جرګې په ډیرو رایو تایید شو، د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به هم د یو شمیر ملاحظاتو په پام کې نیولو سره تایید شي.
اوس وکیل صاحبان اکثره دغه اندېښنه لري چې په دغو وروستیو کې چې د پاکستان لوري د موږ په خاوره باندې توغندي ویشتل کېدل، له دې تړونه را وروسته البته د امریکا متحده ایالاتو په دغه کې هیڅ ډول عکس العمل ونه ښود. په دې کې ملاحظات موجود وي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې په مجموع کې به دغه تړون د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د ملي شورا لخوا باندې به تایید شي. نو
په همدې توګه د ولسی جرګې بلغړی شیرولي وردګ وایي چې دغه تړون ته افغانستان ډېره اړتیا لري او د افغان ولس ټولو ستونزو او اړتیاو ته په کتو ولسی جرګه به یې ډېر ژر تایید کړي.
موږ د سرحداتو نه رنج وړو، د افغانستان خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي او لا تر اوسه پورې هم د تروریستانو جرلې د دغو سیمې نه وتلې نه دي او افغانان ځوروي. فکر کوم دو ضرورته په نظر کتو سره به یې ډېر زر تصویب کړي.
د افغانستان ملي شورا له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې د بدلون صلاحیت نه لري، خو د قانون له مخې دا حق لري چې په غوس اکثریت یې تایید او یا هم رد کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون یو برخه ده چې د ستراتیژیکو همکاریو تړون د 2012 کال په میاشت کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا لاسلیک شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د افغانستان جمهور رئیس به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. دا خبره په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د امریکا غږ دیو راډیو سره په مرکه کې کړې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دته امیدواره ده چې په افغانستان کې د نوي ملي یووالي د حکومت راتګ سره به موږ په دې وتوانیږو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره د اړیکو او د همکاریو یو نوی فصل خلاص کړو. او په دې نوي فصل کې باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې او همکاري په عملی اقداماتو باندې او په عملی ګامونو باندې ولاړې. نن په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې داسې یو وضعیت حاکم ده چې ستونزې، مشکلات، تهدیدونه او همداراز هغه فرصتونه چې موجود دي هغه د دواړو هیوادونو ګډ دي. یو د بل سره که د امنیت مشکل ته وګورو، که د تروریزم مشخصا تهدید او مشکل ته وګورو، نو دواړه هیوادونه د دې نه رنج وړي. تروریزم په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې ماشومان، ښځې، بېګناه وګړي وژني او د دواړو هیوادونو اقتصادي پرمختګ د ستونزو سره مخامخ کړی ده. او لازمه ده بنان چې دواړه هیوادونه په صادقانه ډول او په عملی ډول باندې د دې شومې پدیدې سره ګډه مبارزه وکړي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو مخته ډېر لوی اقتصادي فرصتونه پراته دي. که چېرته تاسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي او اقتصادي اړیکو ته وګورئ، که چېرته د سیمې په سطحه باندې منځنۍ اسیا راواخلئ، جنوبي اسیا راواخلئ، منځنۍ ختیځ، په دې وکې اقتصادي فرصتونو ته نظر واچوئ، نو دا په ډېر اسانه باندې ثابتېږي چې افغانستان او پاکستان کولای شي په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات اقتصادي پرمختګ وکړي، مګر په دې شرط باندې چې یو د بل سره د اعتماد په فضا کې، د باور په فضا کې، په هغو په ټولو هغو اقتصادي فرصتونو باندې سرمایه ګذاري وکړي او کار وکړي چې هغه موجود دي. او زموږ امید دا ده، زموږ هیله دا ده چې په راتلونکو میاشتو او راتلونکو کلونو او پاکستان اړیکه د دې په ځای چې په هغه کې بې باوري مطرحي، د دې په ځای چې په هغه کې عدم همکاري مطرحي، د دې په ځای چې په هغه کې یو په بل باندې تهمتونه مطرحي، داسې یو اړیکه چې په هغه کې ورځ په ورځ اعتماد ډیریږي، ورځ په ورځ باور ډیریږي، او ورځ په ورځ عملي همکاري او عملي اقدامات یو د بل سره ډیریږي، تر څو موږ وکولای شو دواړه هیوادونه همداراز ټوله سیمه د تروریزم د شر نه خلاص کړو او په خپله سیمه کې اقتصادي پراختیا او د خلکو ترمنځ اړیکې دی وته وده ورک.
یو ځل بیا خبرې سوي دي د بارډر مینجمنت خو د افغانستان د حکومت له اړخه تر اوسه څه په دې اړه نه دي ویل سوي. څه کېدای شي په دې اړه امکانات دي د افغانستان؟
د افغانستان دولت همیشه دا ویلي دي چې موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت د دولتي نهادونو سره که څه په سیاسي ډګر کې ده، څه په امنیتي ډګر کې ده، څه په اقتصادي ډګر کې ده، هر اړخیزه همکاریو ته آمادګي لرو. او د دیوران کرخه په ارتباط باندې یا په امتداد کې د همکاریو په حق باندې هم د افغانستان دولت پوره ژمنه لري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د امنیتی اداراتو سره د پاو سره نږدې همکاري او همانګي رامنځته کړي، تر څو موږ کولای شو چې یو د بل سره د همکارۍ د لارې، یو د بل سره د نږدې همغږۍ د لارې د امنیت په راوستلو کې او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډ ګامونه پورته کړو. د افغانستان نوی ولسمشر جلالت مآب ډاکټر اشرف غنی احمدزی په نږدې راتلونکي کې ان شاء الله پاکستان ته سفر وکړي، ولې تر اوسه پورې په مشخص تاریخ باندې توافق نه شو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت ویلی دی چې د پولیسو په قوې کې د ښځې پولیسان ډېر شي. د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د دې کال تر پایه پورې به 15,000 پولیسان موجود وي. بهر صابر په دې حق له کابل نه رپورت را لګره دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په اډانه کې د ښځینه پولیسو د هماهنګۍ شورا جوړ کړه. دغه شوراګانې به د ښځینه پولیسو ستونزې رابرسیره کوي او د چارواکو په مرسته به ورته د حل لارې مومي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال مسعود احمد عزیزی وایي هوډمن دی چې سږ کال به په پولیسو کې د ښځو شمېره زیاته کړي،
چې شش کال به 15,000 نفرو ته خپل تعداد رسو او راتلونکي 15 کالو کې نور 10,000 ښځینه پولیسي به زموږ سره انشاءالله د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي.
د محل د پولیسو په لیکو کې یو شمېر مېرمنې فعال دي، خو د افغانستان په دودیزه ټولنه کې چې د ښځو د کار په وړاندې خورا غټې ستونزې پرتې دي، د پولیسو لیکو ته د مېرمنو ور داخلېدل لا هم ستونزمن کار دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال په دغه لار کې د خلکو د ذهنیتونو بدلون اړین بولي.
که په کابل کې یو که په ولایاتو کې یو، دا یوازې دغه مسؤلیت موږ نه سو ادا کولای. در هغه ساعته پرې چې موږ سره مدني ټولنې، په هغه در هغه ساعته پرې چې موږ سره مطبوعات او هغه خلک هغه شوراګانې چې په ولایاتو کې جوړې سوي دي استه وجود لري، هغه مرسته سره ونه کې دغه ستر مسؤلیت او هدف ته موږ نه سو رسیدلای.
د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د میرمنو او ماشومانو د برخې مشره مل پاسوال حکمت شاهي وایي ډیری خزینه پولیس یې بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره هم لیږلې دي.
هم اوس موږ 200 تنه نو جذبې ښځې چې 14 پوست دي او 12 صنفونه فارغ شوي دي، موږ د ترکیې مملکت ته د تحصیلات مسلکي لپاره لیږو. د درو سوه نه اضافه خویندې را حاضر شوي دي او اوس موږ د هغې لپاره تدابیر نیسو چې د باقي مانده خویندې د 200 نه اضافه هغې لپاره په مراکز یعنی داخلي د افغانستان کې یا مثلا په نور مملکتو کې د دوی لپاره زمینه د تحصیلاتو آماده کړو.
حکمت شاهی وایي تر دې دمه نږدې 40 تنو ښځینه پولیسو د بېلابېلو امنیت ضد پېښو له امله ځانونه له لاسه ورکړي دي. په همدې حال کې د ښځو چارو وزارت مرستیاله مشګان مصطفوي هم په ټولنه کې د ښځینه پولیسو شتون اړین ګڼي. هغه وایي په ټولنه کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره او د جرمونو د کچې راټیټولو لپاره د ښځینه پولیسو شتون ډېر اړین کار دی.
موجودیت پولیس اوناس در افغانستان مثل که در دیگر کشورهای اسلامی امارات عربستان و در دیگر کشورهای عربی ایران ترکیه هست.
د نور اسلامي هیوادونو لکه ایران، عربستان او ترکیه پشان په افغانستان کې هم د خزینه پولیسو شتون اړین دی. څرنګه چې نن موږ خزینه استادانو، ډاکټرانو او نورو چارواکو ته اړتیا لرو، نو تر هغه زیات موږ خزینه پولیسان هم غواړو، ځکه نن موږ په خپل هیواد کې د ناامنیو سره لاس او ګریوان یو. که خزینه پولیس ونه لرو نو زموږ امنیتي ځواکونه به د ستونزو سره مخ شي. په همدې حال کې د تخار د ولایت د بشري حقونو او جندر د برخې مدیره زینب مبارز د پولیسو په لیکو کې د ښځو سم نیمایي برخه غواړي.
ما با 5000 پولیسی که در سالهای آینده مد نظر گرفته شده بسنده نیست.
این زره شمیره چې د خزینه پولیسو لپاره په پام کې ده دا کافی نه ده. همدارنګه چې په ټولو ادارو کې د میرمن شمیره 50% ده، په پولیسو کې هم باید ده 50% شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارک باون هم چې د خزینه پولیسو د همغږي شورا په غونډه کې برخه اخیستې وای، دغه شوراګانې په مرکزی حکومت کې د جوړو شویو پالیسیو او د ولایتي چارواکو د کړنو ترمنځ تشزیه ډکوي. د هغه په باور ټولنیز رواجونه باید د ښځو د دغه مشارکت مخه ډب نه کړي. د افغانستان د کورنو چار وزارت چارواکي وایي دا مهال د خزینه پولیسو د همغږۍ دغسې څلورې شوراګانې شته چې ډېرې رسمي بڼه نه لري او په ازمایښتي ډول جوړې شوي دي، خو کار یې اړینه او د قناعت وړ پایله لرلې ده. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
نیوری خو تکڑا مخو نکڑا ویسی چلانڈا پریکاوے و ویسی چلانڈا پریکاوے جاڑو رور سین وو دے شاوتا لے گوالا ہوئے
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډیدلو له کبله د قانون جوړولو چارې څنګه او څومره ځنډیدلې دي؟ څه فکر کوئ چې د نتایجو د ځنډیدو سره به د ملي شورا په انتخاباتو کې هغه اصلاحات راشي چې تمه یې کېده؟ د خبرو اترو یا گفته شنو د نن شپې په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو. د پروګرام قربانان او شابه آشنا او نجیب الله احمد یار دي. وروسته خبرونه ته تلیفون کولای شئ. اوس د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی تیره شپه په پارکی د جنوب د څلورو ولایتونو له قومي مشرانو سره په کتنه کې ویل چې د جنوب څلور وړه ولایتونو په تیره یوه لسیزه کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي او ګڼ شمېر مشران یې وژل شوي دي. هغه وویل چې باید سوله وسي او د سولې پرته اقتصادي پرمختګ ناممکنه دی. ولسی جرګې پریکړه کړې چې د بلې اونۍ په سر کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون پر سر د دغې جرګې په کمیسیونونو کې بحث پیل شي. د افغانستان جمهور رئیس به نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکې کې دغه خبرې کړې دي. ترکیه وایي عراقي کردانو سره مرسته کوي چې سوریه ته داخل شي او د کوبانی په ښار کې د کوردي جنګیالیو ملاتړ ته ځان ورسوي. کوردي جنګیالي د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد په جنګ اخته دي.
د د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم درته پاتې ورسیده. سوشې بیروسه د امریکا غږ دری خبرونه تل کیږي. مننه کوم چې په پروګرامونو کې برخه اخلي او خپل نظر څرګندوي.